د سهار شپږ بجې شوې. د خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شیبې په 19:15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسط خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. د ویانا د غونډې دوهم ورځ به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلې په ډزو وشل. یو سیمه ایز چارواکي وقار علم ویلي د پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویې لاره کې ودراوه وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا وکسان چې د پنجاب ایالت وو وشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او تروریستي حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1,000,000 سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,000,000 هغه کسان همشته چې له هیواده وتلی وو. په سوریا کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پایل شوه څه باندې 15,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشر اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د څو لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس بنند اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کړې.
د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه نه ده حل شوی. د افغان کډوالو متحده عالی شورا په پاکستان کې د دره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د سمدستی اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمنی پروازونه چې کوم ځنډولې دي، د سره د اسلام آباد او د پرنده مهاجرین سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو پکره اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووځي ممکنه ده. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرح جوړه کړي او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یو طرح جوړ کړی چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې لتا سو مننه وکړم. لتی روغوند تر اوسه موږ داسې یو ویتار هیته رسیدل یو چې د ټول په خخه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ د کار نیوي کړې او پلان دی ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص ګوند ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
شخص یا حزب یا ګرو یا قوم ساخته نه شوه، بلې بلکې افغانستان.
کته هم خاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نکړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره د اوسنی نظام ته لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمیر ګډونوالو د خبرداري هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونه ورده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهه وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکی بریدونه کوي چې د دوی د ادعال مخې مرګ جوړ له هم لري. د غونډې بلګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د وی مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه موجود
در ترهګری او د سیمې وضعیت په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګری په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګری سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولی او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر مخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوې وادو کې مسې مقررن چې ګټه نه کوي. ټول له وادو په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتي او د سو خوب نه ویني. او تم بلنه دا ده چې ورونو راځي افغانان یې است د دې وادو سیدن کې موږ تاسو ګټه مې او هي وادو خاور ټول سره مشتاق دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمیر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او د نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی له افغانستان سره د اوبو پر سر لانجه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ایران بل خپل حق څخه پشان نشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ویلي وو چې د دواړو لورو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د اوبو د حق مسأله حل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابه په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطه تعبیر شوې. نوموړي ویل چې دوی به د حقابه په مسله کې تیر نشي. نږدې یو ونې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابه مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکی مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کول ټینګار وشو چې د حقابی مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیا تکل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او هلمند بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوریو ګټي معلومې دي او باید د همغه هوکړې لمخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري. په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و دره تعالی ممکن نه بر افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبد القیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر ویلی و چې موږ حکومت تر رسیدلی او ستونزه حل شوې ده. خو اوس بیا د تلکیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوې ده. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسله په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
کڅوم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی. خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو تشمن دي. خو د دوامدار وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون لمخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
په پاکستان کې د ایران د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اورې لپاره باید د پاکستان، افغانستان او د یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوټه او کوچلاخ کې د یو شمېر افغانانو یا د افغان کډوالو کورونو ته ننوتی وو او هغه افغانستان ته اړولې دي. خو ښاغلی میاخیل وایي د پولیسو نیونې د محل یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له نوموړي سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي د سره د اسلام آباد او د پنډي مخکې دي مهاجرین دا ډیر سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو اوسېدل په کرایه اخیستل دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډېر خلک تشویش کې دي. په کار دا و چې کیفونه لکه تیز شوي هغه د تیزېدلو په ځای باندې بیرته نورم سلو شلو په کې وخت ورکړی شو. نو دا ډېر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک. نو دې تجدید توجه پکار ده.
تاسو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو ان د عالی کمشنری د پاکستان د پاره چې کوم دغه هډ د کانټری هډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ پنځم د فروری باندې یو ناسته درلودله نو هغه سره ډیرې ستونزې او ډیرې خبرې موږ شریکې کړې دي او خصوصا د موږ اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باندې شو خو زیات توجه چې د موږ اسلام آباد د پرنډي مهاجرینو چې پاګي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې او هغه موږ ته لږ اطمینان راکړو چې ان شاء الله موږ لړپل چارواکو سره کینو او دغه اسلام آباد او د پرنډي مشکل چې دی دا دې کې چې لږ عاجزي خو دره خو د نورو ځینو دا خلک منتقل اول او یا ال تدوی تعامل ورکول نو دغه یو دغه کو موږ ته دا یو ډاډ راکو
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونه غیر له پلازمینه اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي
دا نیول چې دی دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي تر اوسه پورې فل حال چي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېګو نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دي د مهاجرو سره په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسی
ضروری ده ډیره زیاته چې ډیر وخت کې دا غونډه نه ده شوې د ټریپایټر غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار دا ډیره ضروری ده او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویلې چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو په کې دا هم شریک کړي نو ان شاء الله مشکل به حل شي
په پاکستان کې د کډوالو د متحده علی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي خو قدرمن اوریدونکو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته مصری چارواکی وای د غزې د تړانګې د بیا رغونې داسې طرح جوړوي چې اوسیدونکو په خپل مینو کې پاتې شي دا اقدام وروسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د غزې اوسیدونکو باید په بیلابیلو عربي هیوادونو کې میشت شي د مصر د بیا رغونې د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشت کې په غزه کې د نن درې خوندې سیمې رامنځته کیږي او غزې ته به بشري مرستې رسول کیږي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
مصر د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې د غزې اوسیدونکو اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول پلاس کې اخلي او اوسیدونکو عربي هیوادونو کې میشتوي ډونالد ترامپ د فبرورۍ په 4مه په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګه به ولکاکړي او د امریکا متحده ایالاتونو باندې د سیمې مالکیت ترلاسه کړي ترامپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دی راځي نور هیوادونو ته لیږي او خپل امریکا به د غزې د بیا رغونې پلان رهبری کوي هغه مهال مصر اردن او یو شمېر نور هیوادونو د خاغلی ترامپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټو به نه پرېږدي د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور لمخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندې سیمو د جوړولو غوښتنه کوي د راپور لمخې فلسطینیان به لومړی د خوندې سیمو کې په موقت سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانیز شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړې پاکوي او لسره به یې رغوي د پلان لمخې په لومړی شپږ میاشتې کې به په غزه کې درې خوندې سیمې جوړیږي او د غوسیمو ته به بشري مرستې ورسیږي د مصر یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي چې پر مهال به د غزې لزګو نظر اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیزو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې قاهره د دغه پلان په اړه له اروپאי چارواکو او د غراز سعودي عربستان قطر او متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي ویل شوی چې د غزې د بیا رغونې تمویل د دغه بحثونو په سر کې وو د غزې جګړه وروسته له هغه ونخته چې حماس وسلواله ډلې چې امریکا او اروپאי ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل برید وکړ د دې برید په جواب کې اسرائیل پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نږدې یو مخې وجاړه کړه په غزه کې 2.3 میلیون خلک ژوند کوي چې د اسرائیل د جګړې لکابلې لزګونه زرمړه او ټپيان شوي او ګن شمیر لخپلو مینو بی ځای شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا خپل دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هغه ته د پیغام د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي، څو داسې ځایونو ته ځانونه ورسوي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. ځایي اوسیدونکو له حکومت څخه د ستونزو اوریدل غواړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیا ولنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دې شول سوالي کې واته 50 کې لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دې شول سوالي مرکزی کلی کې ده. چاغینه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ول سوالي کې 22 کلی لرو. 22 کلی پساد کې یو پایا هغه هم د برګمټال ول سوالي مرکز کې ده. چپو نیک مخ کې 4 کلو کې کار کوي. دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ول سوالی اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی د خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښته غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف ده جهت نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دي. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، نو ولس مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته، او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو ته ستاسو غږی پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې په دې ورسته یو کې په خوست کې کافي شاپونه ډیر شوي دي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې، د خوشالیو د منځنې او د ورځې لستومنې د دمې جوړولو اسانتیا برابروي. د افغانستان په خارونو او د لویو لارو په اوګدو کې چایخانې له پخواوي خو اوسنی کافی شاپونه اسري جوړ شوی او د خکولي او آرام چاپیریال په ګډون پکې لښنو چایو سربېره نور خوراکي توکي هم پلورل کیږي. د کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیرېدو سره ډیریږي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو، خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروي او زمیر خان مشاد را ریتو ویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی. د نورو ټولونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه غلمنځل. اوس دا سوله جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې دي، خو ښکلي ځینې دي، مکس سره وکړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په سطحه یې کوبل نورو ځینرتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولسته شو بیا د پارکوته د سترۍ د کافي شاپو ترڅو او خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریانې زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپو دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خدای پاک وکړي جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفرو کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ول زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځینې وړې دي. په ما خې معلومات نشته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړی دی د ستې پیسې درکو، نو اوس دوی درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځینې، نو کارګر دی رب مسکینان دي. بیرزبانی به وکړي چې د موږ ژغت ریځه ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله. څنګه ښه بخیر ما ویله مال د مور شاول کوټ پولیس والی کی از مور لري دی نظر خراب شته د ما خبره نشر کی چې دوه مسولین یا وری از مور لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مور دوه لسات جل لسات وخلی مور موټر کی مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي سخر د کښنی موټر لا غس رستنه او بل مور په دغه ټول وطن کی مو ټلیفون کار نه کی مور شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دغه څخه خواست دی د مسولین څخه یو دنه خادر تر راوی دا بل د زمر سړکه نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم. نزدې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهل سرای در سوالی زسته ست د پیغام پرې دولتي روغتونونه نسته او سراتیر څخه کلینیک کې د کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونه خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعض مسلمانان ډیر به واسطه جو لسه سیر ورته کې جمهور د اسلامي مراسه د غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شش شایسته کلینیک ته جوړ کې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازگان والے دجہراوت ولسوالے سے خبر د سر کوم زمر دا اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تک کم مؤسسہ یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسہ سے هغه خانان پښکنی وشتل کیږي او د خپل بیا وسله بیچارهګان پښکی پاتېږي. مر دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي. نور می پر خدای سپارم. السلام علیکم.